افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سوی ازادي رادیو ته غوړیست. دا خبرونه تر شنه اسمان لاندې اونیز پروګرام ته بیل سوی ده. السلام علیکم. نن د یکشنبه ورځ ده، د زمري اسد میاشتې لومړۍ نیټه د جولای 28. دا خبرونه په خبرونو پیلېږي. په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو محلي چارواکي د تیر شپې د سیلابونو په نتیجه کې د لشت لږه 22 کسانو د مړینې او لسګونو کسانو د لادرکۍ خبر ورکوي. په دې ولایت کې د پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس مولوي فیض الله جلالي نن آزادي راډیو ته وویل
د جلیز د تکانی په سیمه کې یو واده باندې سیل راغلی ده چې هلته اکثره خلک فکر کوم په خوب ویده باندې دي. نو دوی سپورې شهیدان د خاورونه راایستل شوي دي او په لسګونه کسان لا هم نادرک او بې برخلیکه دي. او موږ په سیمه کې لګیا یو، هڅه کوو تر دو شهیدانو زخمیانو انتقال ته لاره برابره کړو.
دغو سیلابونو په جلیز، چک، سیدآباد، نرخ او جغتو ولسوالیو کې هم خلکو ته مالی زیانونه اړولی دي. ویل سوي سیلابونو په ځینو سیمو کې استنادي دیوالونه نړولي او کرنیزې ځمکې تخریب کړي دي. اټکل کېږي چې د مړو شمیر شایي تر دې زیات وي. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت ویلي چې سر له نن څخه نیولې تر درې ورځو پورې د هیواد د سیندي حوزو په ځینو برخو کې د اوبو د سطحې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا د محرم د لسمې عاشورا پر مراسمو د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د دې شورا مشر آیت الله صالحی پرون په کابل کې د شیعه عالمانو شورا په فوق العاده غونډه کې وویل
خواسته مردم
د خلکو غوښتنه د ټولو محدودیتونو لرې کېدل دي. باید د بیرغونو د لګولو مخه ونیول شي. امام حسین د وحدت محور دی. باید د امام حسین مراسم د افغانستان ټول عزیز ملت ته آزاد وي.
د افغانستان د شیعه عالمانو شورا تیره اونۍ وویل د طالبانو حکومت ورته د احتمالي امنیتي ګواښونو له کبله د محرم د لسمې د مراسمو د محدودولو خبره کړې ده. د شیعه عالمانو شورا ځینو غړو ویلي چې په کابل کې له ځینو دوکانونو او نورو ځایونو د دوی لخوا د ازادارۍ لپاره لګول سوي بیرغونه لرې کړی سوي دي. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا غوښتنه لري چې په کابل او ولایتونو کې د تیرو کلونو په څیر د محرم د لسمې مراسم شاندار او پراخ وي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تیره سه شنبه په ویلامیه کې وویل چې د شیعه هیوادوالو د مذهبي مراسمو ازادي پر خپل ځای ده او امنیتي ادارو ورته امنیتي تدابیر زیات کړي دي. د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی اجرایه مشر نور محمد مراد د امریکا د متحده ایالاتونو د کرکټ بورډ د اجرایه مشر په توګه ټاکل شوی. د امریکا د کرکټ بورډ ادارې پرون په ویلامه کې لدې خبر سره لیکلي چې شغلی مراد د ډیرو کسانو لمن څخه لومړی د شپږو کسانو لیست او بیا د درېو کسانو نهایی لیست ته لار ومونده چې بالاخره دغه څوکۍ ته وټاکل شو. نور محمد مراد له 2012 څخه تر 2014 د کال پورې د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایه مشر و چې د افغانستان د کرکټ لاسته راوړنو په هغو کلونو کې د نړیوالو پام ځان ته واړاوه. په سودان کې هغه جګړه چې په پلازمینه خرطوم کې د پوځ او د چټک ملاتړ د ځواکونو ترمنځ پیل شوې وه، سلو ورځو ته ورسېده. د روټرز خبري اجنس راپور له مخې په دې جګړه کې پلازمینه خرطوم ویجاړ شوې. په دارفور کې د قومي تاوتریخوالي زیاتېدو او د څه باندې 3 میلیونه کسانو د بې ځایه کېدو سبب شوې ده. بلخوا د فرانسې خبري اجنس راپور ورکړی چې پرون شنبه په دارفور کې د استوګنې پر ساحو د توغندیو په حمله کې لږ تر لږه 40 ملکیان وژل شوي دي. د ډاکټرانو اتحادیه ویلي د شمالي کردفان ولایت په مرکز العبیس کې د جمعې پر سهار د 4 روغتونونو پر شاوخوا توغندي لګېدلي او 4 ملکیان وژلي او 45 نور ټپیان کړي دي. بلخوا په جنوبي دارفور کې د مدافع وکیلانو اتحادیه ویلي د توغندي په یوه حمله کې 46 ملکیان وژل شوي دي. په سودان کې روانه جګړه د اپریل میاشتې پر 15 پیل شوه چې تر اوسه په نتیجه کې د فرانسې خبري اجنس په وینا لږ تر لږه 3000 کسان وژل شوي. که څه هم د اوربان څو موافقه شوي دي، خود راپورونه له مخې په بشپړ ډول نه دي رعایت شوي او جګړې دوام لري. د هند په مهاراشترا ایالت کې د مځکې شوېدو په پیښه کې د مړو شمیر نن یکشنبه 8 ته زیات شو. چارواکي وایي لږ تر لږه 50 کسان لا هم تری تم دي او له سختو ورشتونو سره سره د ژغورنې ډلې خپل کار ته دوام ورکوي. د مځکې شوېدنې پیښه تیره پنجشنبه د پشکال یا تر موسمي ورشتونو وروسته شوې ده چې په ریګاد ولسوالۍ کې یو کلی لاندې کړی دی. په هند کې د استراري پیښو پر وړاندې د مبارزې ډلې هڅه کوي تر خاورو لاندې بند پاتې سوي مړي عمومي. د اوکراین پر بندري شهر اوديسا نن سهار وختي د روسيې لخوا د میزایلو تازه حمله وسوه. دا حمله د روسيې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د عمده متحد د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو تر کتنې څو ساعته مخکې سوې ده. د فرانسې خبري ایجنس د خبر له مخې کرملین ویلي د روسیې په سنټ پیټرزبرګ کې په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ستراتیژیک شراکت او اتحاد بحثونه په پام کې دي. دا وروسته له هغې چې لوکاشینکو د روسیې د اجیرو سرتیرو د شرکت واګنر د ډراماتیک بغاوت په ختمېدو کې مرسته وکړه لومړی ور دی چې دواړه ولسمشران سره ګوري. تر دې کتنې څو ساعته مخکې روسیې د اوکراین پر اوديسا حمله وکړه. پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته پر دغه بندري ښار څو واري بمباري سوې ده. د اوديسا محلي والي اولګ کیپر په ټلګرام کې لیکلي چې پر اوديسا د پټوکو د روسیې په تروریستي حمله کې یو ملکی کس وژل سوی دی. هغه تر دې مخکې د روسیې په حمله کې د څلورو ماشومانو په ګډون د اتلسو قربانیانو خبر ورکړی و. کیپر لیکلي چې د درویو ماشومانو په ګډون څوارلس کسان د اوديسا ښار په روغتون کې بستر سوي دي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانیم د ترشنه آسمان لاندی خبرونه تمو هرکلای کوم. د افغانستان د تیر جمهوری نظام په محل هڅه وشوه چې د پاکستان پر سوداګری لارو د افغانستان اتکا کم شي. د دې هڅې په لړ کې د نورو لارو ترڅنګ یو هم د ایران د چابهار بندر وو. چابهار د کراچۍ له بندر وروسته د افغانستان لپاره آزاد اوبو ته تر ټولو نږدې لار ګڼل کیږي. دا بندر آزاد اوبو ته د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا د هیوادونو لکه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغیزستان او قزاقستان ته هم تر ټولو نږدې برابر وی. هند د دې لپاره چې پاکستان اجازه نه ورکول چې لالاری له افغانستان او منځنۍ آسیا سره راکړه ورکړه وکړي د چابهار بندر د متبادل لارې په توګه غوړه کړ. هند په 2015 میلادي کال د چابهار بندر د جوړولو لپاره ایران ته د 15 اتیا میلیون ډالر مرستي او په دغه بندر کې د نورو تاسیساتو د چمتو کولو لپاره د 150 میلیون ډالر ژمنه وکړه. پر دغه بندر ډیر کار وشو او څو ځلې له طریقه افغانستان او هند تجارتي مالونه تبادله کړل. سره له دې چې امریکا پر ایران بندیزونه لګولي خو له افغانستان سره د مرستې په خاطر چابهار بندر استثنا کړ. خو اوس چې د جمهوری نظام د پرزیدو نږدې دوه کاله پوره کیږي دا بندر تقریبا هیر شوی دی. دغه راز د ورېښم لار، لاجوردو لار او نورو مسیرونو په اړه ډیر څه نه ویل کیږي. یوازینی ښه خبر چې په وروستیو ورځو کې اعلان شو د افغانستان لاری له پاکستان سره د ازبکستان د ریل لاری د وصل کېدو پر سر د افغانستان، پاکستان او ازبکستان موافقه وه. خو تر اوسه څرګنده نه ده چې څوک به تمویلوي. په دې موضوع زموږ د خپرونې میلمانه د اقتصادي چارو دوه شنونکي دي، شاغلی آزرخش حافظي او شاغلی عبدالقادر مطفي. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی حافظي صاحب، د طالبانو له وخت رسیدو وروسته تقریبا چابهار هیر شوی دی، ستاسو په نظر دلیل څه کېدای شي؟ سلامونه اونې کې هیلې تاسو ته، درنو همکارانو
ته، همدارنګ ګران میلمتا او د ازادي دي ژب محترم او ویدون کوتا
سلامت.
چابهار عمدتاً د دې لپاره د هندوستان لخوا چان شو او غوره شو چې د افغانستان د اوسپنې د کان د حاجیګک یو بلاک دوی را نیولی و، ډیر لوی بلاک و، د تاتا کمپنی او نور د دوی د اوسپنې کمپنی دا را نیولی و او تقریبا دوی 15 میلیون تن په کال کې تولیدات غوښتل چې اوسپنې هندوستان ته ور انتقال کړي. او د هغه د انتقالولو لپاره دا په ټرکونو باندې نه کېدل، نو ضرورت و چې دا یو سمندري لارې وي او پاکستان په دغه اکله همکاري ته چمتو نه و چې هندوستان ته دونه لوی څه وشي زمینه برابره کړي. نو د هندوستان لیوالتیا په هغه و. وروسته د هندوستان هغه مرستې چې غوښتل افغانستان سره یې وکړي 100,000 تنه غنم و، پاکستان نی پری خودل چې دی غوډ خاور څخه دې لاندې لاره ده افغانستان ته راشي په دې خاطر باندې دوی پاغه باندې ټینګار وکړ چې دا چابهار لاره جوړ شي او هندوستان هم لیوال وو او په عین زمان کې هندوستان غوښتل چې د منځنۍ ایشیا د هیوادونو څخه چې ډېر غنی معدني منابع لري د هغه څخه هم ګټه پورته کړي او همدارنګه تقریبا 1 میلیون تن مالوجه پخته پنبه هلته شتون لري د هغه د انتقالولو لپاره هم صنایع د هندوستان ډېر ضرورت درلودل نو په دې خاطر باندې ډېر لیوال په د جمهوریت په اخیرو کې هم د ډاکټر اشرف غنی په اخیرو کې هم ډېر علاقمندي نو نه پیږم دلې سو او په هر صورت دا ادمي علاقمندي دغه وڅخه راپېښې وي
یعنی د هند ادمي علاقه او کدي افغانستان
نه د هندستان زکه چې خو تمویلون کې هندستان او پیسې هندستان ورکول دی اورګادي پیسې هم چې د چابهار څخه تر زرنج پورې وو دی ورکولې او پاین زمان کې دغه بندر خو بشپړ نه دی مشکلات لري مثلا سکالات یا په اسلام هغه ځای تم ځای دی بیړې دی دوی کشتیګان نشتون نه لري اوم دی اوبو هلته په سرحد کې او دی اوبو سرحد کې دی لګ دی نو دی هغه د تجهیزاتو لپاره هندوستان ژمنه کړې وه چې پانګونه کوي اما هغه باندې ونه درېدل او مادن دی څه هم د جمهوریت په وخت کې دوی خپل عدمي علاقمندي اعلان کړ چې موږ امنیت نشته دی او نور دلایل شتون لري نو په دې خاطر باندې موږ علاقه نه لرو چې دا د اوسپنې کان وباسو او هندوستان ته انتقال کړو هغه وخت کې هم دا سلطیا شتون درلودل تر څو چې د هیوادونو ګټې زموږ د ګټو سره جوخت نه وي او په یو مسیر حرکت ونه کړي دغسې لوی پروژې جوړونه زموږ د وس څخه پورته خبره ده نو اوس مهال خو نور مسایل هم شته دی اول دا چې هندوستان داسې ګومان کوي چې دا اوسنی حکومت پاکستان سره ډېر نږدې دي او هغوی خود پخوانی اختلافات خپل منځ کې سره لري او رقابتونه لري نو هیریږي که څه هم ظواهر ساتي او مناسبات او تعامل کوي اوسنی حکومت سره هم نه پرېږدي چې یوازې دا انحصاراً د پاکستان په واک کې وي اما بیا هم بشپړ اعتماد نشي کولای دوی عنعنوي سیاست دغسې یو شی و
دا بندر د افغانستان لپاره څومره اهمیت لري تاسې اشاره وکړه چې د هند لپاره په څه خاطر مهم وو او اوس ولې د هند دلچسپي کمه شوې ده د افغانستان لپاره که چیرته دا بندر بشپړ شي او د افغانستان د مالونو د صادراتو او له دې طریقه وارداتو ته آماده شي نو څومره اهمیت به ولري
وزه په خپل سوګشت چابهار ته ورغلم د په ترکیب د هيئت د خصوصي تور د افغانستان په ستاسي تور د اوتاب د رئیس په اساس او بیا چې د کورې شوم بیا هم دوی راته بلنه راکړل او ورغلم مومي لیدل نو دا بندر کارتا د لوی بیړې لپاره آماده تر اوسه پوری نه دي مشکلات زیات لري افغانان اوس د بندر عباس او د خرمشهر د برادر څخه د ایران څخه ګټه پورته کوي او یو بل مشهور غلط شتون لري چې وایي چې دا بدیل د هغه د مثلا د کراچۍ بدیل ویل کېدل دا صحیح خبره نه ده ځکه چې هیڅ بندر د بل بندر بدیل نشي کېدلای دا جغرافیایي جبر دی هر یو ځانته ځانګړتیاوي خصوصیتونه لري مثلا د پاکستان سمندري لاره یا مثلا د پاکستان ځکنۍ لاره هندوستان ته هغه ځان ته دی بیا د ایران لاره موږ لپاره د ترکیې لپاره ډېره ګټوره ده او دا یو د بل بدیل نه دی هر یو ځان ته دی خپل ځانګړتیاوي لري نو اوس مهال افغانان د ایران څخه ترانزیت مال راوړي اما د بندر عباس او همدارنګه د خرمشهر څخه کله ناکله د بوشهر څخه هم راوړي او کچیر دا چابهار جوشی کوم خاص زنګلکیاوی نه لري مخکې دا ویل شوی چې دا به اختصاصا د هندستان او د افغانستان او د منځنۍ ایشیا لپاره بندر وی چې ګڼګونه نه وي ازدحام نه وي او زنګلی انحصاراً د هند او د افغانستان او د منځنۍ ایشیا لپاره په دې خاطر باندې موږ په دې باندې تمرکز کوو چې دغه ځکه چې په کراچۍ کې یا په پورت قاسم کې یا په خرمشهر کې ګڼګونه ډېر زیات دي، بیړۍ ډېر راځي وځي او د مال ښکته کول او بارول ډېر وخت غواړي. په دې خاطر چې دا لنډ موده په بر کې نیسي نو دا موږ ته ښه سر کار وشي او یو څه نږدې و، ډېر یا شپږ سوه کیلومتره نږدې،
یعنی حداقل د بندر عباس په نسبت د ډېر افغانستان ته نږدې دی، شاید د کراچۍ په د بندر په نسبت لري وي، لیکن د ایران د نورو بندرونو په نسبت نږدې دی. ستاسو منظور دا دی
بندر عباس په پرتله موږ ته شپږ سوه کیلومتره نږدې ده، ځکه چې دا خو بل اړخ ته روان دي، دا خو زایدان ته ځي، سیستان بلوچستان ته ځي، د هغه یوه برخه ده. زموږ پوله خو د خراسان سره ده، مونږ چې داسې مستقیم لویه لاره لرو ورسره، دا خراسان دی چې مثلا اسلام خلا ده، دوغارون
بلې اخواته، هرات له ایران له خراسان سره گاونډي دی، لیکن دی خواته نیمروز ولایت بیا دی ایران له سیستان او بلوچستان ولایت سره دی چې چابهار مالته دی.
بله همدغه اصلي منطقه بیا لري د اخیری نقطه دی سیستان.
قدر من اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو ترشنه اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په چابهار او نورو ترانزیتي لارو خبرې کوو. په وروسته لدی چې طالبان وخت رسیدلی دی، په تیرو دوو کلونو کې د ترانزیتي لارو په برخه کې خصوصا د چابهار په اړه ډیر څه نه ویل کیږي. موږ غواړو چې په دې خبرونه کې په دې لارې او نورو متبادلو لارو باندې خبرې وکړو، د حقوق په اهمیت خبرې وکړو چې د افغانستان لپاره څومره اهمیت لري. د افغانستان تیر حکومت غوښتل چې د پاکستان د لارو متبادل لارې پیدا کړي، څو په پاکستان اعتقاد کم شي. او د افغانستان د تیر حکومت یو لوی شکایت دا و چې پاکستان خپل لارې هر څه موده وروسته بندوي او له دې درکه افغانستان ته اقتصادي تاوان اوړي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته هم دغه شکایتونه څو ځلې شوي دي، څو ځلې پولو کې نښتې شوي دي، او بیا پاکستان د یوې مودې لپاره خپلې پولې بندې کړي دي چې له کبله افغان سوداګر وایي دوی ته تاوانونه اوښتي دي. نو که افغانستان متبادل لارې زیاتې ولري، دغه اعتقاب په پاکستان کم شوي وي او سوداګر به ډیر تاوان نه کوي. شغله حافظي بیا هم تاسو ته زحمت در کوم، د متبادلو لارو لا پیدا کیدو وروسته البته پخوا هم ویل لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، افغانستان د بندر عباس له طریقه واردات او صادرات کول، هم د غرض د منځنۍ آسیا لارې هم خصوصا په وروستیو کلونو کې زیاتې مطرح شوې او استفاده ورڅخه ډیره شوه. اوس تاسو څه فکر کوئ چې چابهار یو قسم هیر شوی دی، په پاکستان باندې افغانستان بیا زیات متکی شوی دی، او کنه د پخوا په شان افغانستان یوازې په پاکستان نور متکی نه دی؟
لنی کمرغه افغانستان دې هیوادونو سره پولې لري، مثلا چین سره موږ خپل سرحد لرو، او متاسفانه د چین سوداګرۍ هم د پاکستان له لارې کېدلې ترانزیت. ما څو واره دا غوښتنه وکړل د ولسمشرانو څخه او د اقتصادي شورا څخه چې دا خو کولی شو چې د چین مال په خپله راوړو. په هماغه ترتیب که ستاسو پام وي، ما درې ګشته وکولی شول چې مستقیما د چین اورګاډي حیرتان ته راورسوو، او هلته خپل مالونه مستقیما د چین څخه راوارد کړو. ولی مشکل دا و چې د افغانستان د خط آهن په دنیا کې کود نه درلودل چې دغې خواڅخه موږ مال په هغه واګرونو کې بار کړو، نو په دې خاطر دا اقتصادیت نه درلودل و په تپ ودرېدل، ځکه چې واګرونه دې خواڅخه خالي ته تش. نو په دې خاطر څوک چې مال راوړل په هغه اورګاډي کې د چین څخه باید دوه چنده کرایه ورکړی وای، هم تګ هم راتګ. او دا اقتصادیت نه درلودل، که څه هم چینایان یو څه سبسیډي منلې و تقریبا په هر واګون کې سلور زره او پنځه سوه ډالره، اما هغه بیا کفایت نه کاوه، ځکه چې اړین و او ضرورت و چې بیا د افغانستان د اهن خطی اهن او ریل کود په بینالمللي ډګر کې پیدا شي، تر څو موږ دا اجازه ولرو چې د افغانستان څخه مالونه په خطی اهن کې بار کړو، په واګونو کې او چین ته یې واستوو. دا ډیره ګټوره ده، ځکه چې په هغه وخت کې زما مسؤلیت و پنځه زره او نه سوه کنټینر یوازې د چین څخه واردات وزمون کله نه کله دا مالونه په کراچۍ کې ورسته کېدل د دوبنۍ شیان په ژمي کې راته د ژمی بیا په پسرلۍ کې راته او مالونه اکثرا د سری الفساد لکه درمل لکه خوراکي مواد ورسته کېدل له بینه ته ځکه چې کراچۍ خو ډېر ګرمي لري تر 50 څخه کله نه کله زیاتېږي نو ډېر سوداګران د افغانستان متضرر شول او په عین زمان کې د افغانستان راون ډېر لري و اول خپل د دې نظامي مسایل و بیا وروسته خپل د پاکستانیانو مال و بیا د ځینې ترجیحات وي درلود په منځني شیا کې د هغوی مال راښکته کېدل بیا په آخر کې افغانستان ته بیا د افغانستان لپاره مخالف دی د اپتیکا قرارداد دوی اجازه نه راکوه چې زمونږ ګاډي کراچۍ ته لاړ شي دوی د ان ایل سي په واسطه یا خپل د واګونونو په واسطه دا مال انتقالول او قیمت یې ډېر لوړ او داون داون ټکسونه موږ څخه اخیستل د مریج اخیستل په خپل ورګا ادسی دراول بیړۍ اما بیا موږ څخه بیا غچ اخیستل نو په دې خاطر خلک پوزي ته راغلل او موږ مجبور شولو چې یو چاره وکړو هم د بدخشان له لارې موږ دوه ګشته د چینایي مال راوارد کړل د اشکاشم له لارې او درې ګشته د چین له لارې مستقیما د حیرتاسل دا لار شتون لري او دا غوښتنې دي باید دا
بله ډېر مننه مننه مطفي صاحب ولې چابهار هیر شو په تیرو دوه کلونو کې د چابهار په اړه ډېر څه نه ویل کیږي مخکې د دې بندر په اړه ډېره خوشبيني موجوده و ښاغلی حافظي ځینې خبرې وکړې که تاسو څه پی زیاتوي
ډېر زیات مننه تاسو معلومه ده چې چابهار بندر ابتکار او د چابهار بندر اهمیت د خکلو هیوادونو لپاره او په خصوص د هندستان لپاره ډېر زیات دی چې هلته هندستان غواړي منځنی اسیا نه خپل هغه د انرژۍ د ضرورتونو برخه کې او خصوصا هغه فرصت دوی ته برابرې چې په افغانستان سره په مستقیمه توګه د ایران له لارې تجارت وکړي او په دې کې ډېر زیات لیوالتیا لري او عمدتاً دا هم ویل کېدل چې چابهار پروژه دوی غواړي چې د سیپاک په مقابل کې را تقویه کړي او افغانستان ته دا فرصت ورکړي چې د یو متبادلې او یو داسې لارې چې حداقل په دې معنی د افغانستان سره مستقیم صادرات او تجارت ولري. تاسو دا هم معلومه ده چې ایران خصوصا د نړیوالو تازیراتو لاندې دی او ایران نشي کولای په ډېرې اسانۍ سره تجارتي برخه کې خپل ښکېلتیا ولري. نو په دې اساس باندې دوی هم د هندوستان پر مټ د نړۍ سره وختل چې خپل تجارتي اړیکې تقویه کړي او په دې اساس باندې ایران هم افغانستان په شمولیت معنی یو تعداد امتیاز ترلاسه کول او په هغه برخه کې په چابهار سیمه کې د افغانستان د تجارت لپاره مشخصا ځمکې او مشخصا هغه تجارتي مراکز مشخصه شوی وو. په دې وروستیو کې داسې ویل کېږي چې یو غټ مشکل را ولاړ شوی دی هغه په چابهار کې خصوصا د ایران او د هندوستان ترمنځ معنی یو مشکل دا دی چې هندوستان په دې ویره کې دی چې هغه سر مکه په دې پروژه کې دوی په پام کې نیولې واغه دي خطر سره مخ شوې ده او افغانستان په دې پروژه کې هغه خلکتیا اوس نه لري لکه په خاچ لره لکه افغانستان صادراتي اقلام لري او د صادراتي اقلام او صادرات لپاره هندستان یو غټ بازار دی او افغانستان هم د هڅه کوله چې د منطقوي همپالنې په اساس معنی متبادل لارې ځان سره په نظر کې ولري او د غیر لارې مون تجارت وکړي نړۍ سره او خصوصا منطقوي هیوادونو سره. غټ مشکل دا دی چې التاغه پرمختګونه چې دغه نخ کار کیږي له پوخا په شان معنی ورسته د سقوط نه دی افغانستان د سقوط نه دوه مسله دا چې چابهار یو اهمیت دا دی چې افغانستان کولای شو چې خپل اقتصاد هغه صادراتي ستراتیجی چې په پام کې ونیول شي او افغانستان خپل صادراتي اقلام نور نړۍ ته واسطي دا لاره یو لاره و چې مونږه د یو فشار د لارې په توګه معنی په پاکستان باندې استعمالولای شو او افغانستان ضرورت درلودو چې په دغه برخه کې هغه تجارتي خپلتیا زیاته ولري. بل مهمه مسله دا چې تاسو معلومه ده چې په تجارت کې یا په اقتصادي سیاست کې چې څومره لارې پرانیستي هغه د یو هیواد لپاره اقتصادي ګټې راوړي، او دا اقتصادي ګټې په دې معنا چې افغانستان د طبي منابعو یا د معدن نه چې کوم فکر درلود هغه دا و چې دلته باید یو ښکېلتیا یا رقابت داسې موجود وي چې هغه اقتصادي رقابت چې په هغې کې افغانستان خپلې اقتصادي ګټې تامین کړي، او افغانستان وکولی شي هغه اقتصادي ګټې په داسې شکل باندې ترلاسه کړي چې په دې کې دغه رقابتونه مبدله شي په اقتصادي رقابتونه باندې، یعنی سیاسي رقابتونه تبدیل شي په اقتصادي رقابتونه باندې. له یو خوانه موږ چین سره د مساینک پروژه لاسلیک کړل، عموما چین او هندوستان یو رقابت لري، په دې اساس باندې هغه اقتصادي رقابت افغانستان په ګټه تمامه ده، او افغانستان کولای شو چې په دې کې هغه خپل بنیاد رغونه، او خصوصا تاسو ته معلومه ده چې یو لار ځان سره څو فیچرز لري، یا کوریډور یا هغه کې هغه فیچرز یا هغه برخې چې دي هغه د سمندر للارې یا فایبرټیک کیبلز یا د تجارتي زونونو جوړول دي، یا همداشان د پایپ لاین او نورو پروژو عملي کول دي. نو داسې ښکاري چې افغانستان اوس مهال هغه علاقمندي له چابهار سره نه لري، نو په دې اساس باندې په هغه پروژه باندې عمدتاً یو غټ تاثیر غورځېدلی دی.
تاسې وایئ چې افغانستان علاقه نه لري، فکر نه کوئ چې هندوستان علاقه له لاسه ورکړې ده؟ ځکه چې مخکې حافظی صاحب ول چې هند آجیګک د کان په خاطر هم غوښتل چې ریل لاره ولري او ځانته بندر ولري چې د اوسپنې د استخراج لپاره او د واردولو لپاره دغه سیوه لاره ولري، لیکن اوس خو داسې یو شرایط په افغانستان کې چې د دغو کانونو استخراج بیا خصوصا د هند لپاره تقریبا ناممکن دی.
ګوري دوه مسلې دي، یو دا چې د افغانستان لوري په دې پروژه کې علاقمند سره ول دا، بل دا چې په عموما د هندستان د چابهار په اړه باندې څنګه نظر لري. تاسو معلومه ده چې چابهار باندې ډېر زیات پانګونه شوې ده، او هندستان دا علاقمند لري چې افغانستان په هیڅ صورت کې له پامه ونه غورځي او نه غورځولی شي، ځکه په دې پروژه کې د افغانستان اهمیت یو په دې ډېر خو چې په هغه وخت کې افغانستان اړیکې د نړۍ سره ډېرې ښې وې، او هغه تعزیرات چې په ایران باندې په هغه منطقه کې وو د افغانستان په وجه باندې هغه سیمه باندې چې دی هغه نړیوال بندیزونه هم ونه لګول شول، او هلته چې د معافیت اعلان شو دا معافیت د افغانستان د شمولیت مسله وه، او په دې کې عمدتاً د فیسیلیټیټر یا دغه لوجستیک او یا دغه سیمه د ایران دا، او په ایران غواړي چې هندوستان چې څومره هم په دې پروژه کې ښکېل کیږي ایران ته پاره اقتصادي ګټې لري. نو په دې اساس باندې دا مهمه ده چې ووایو چې افغانستان اوس مهال د دې علاقمندي او هغه شواهد نشته لري، یا داسې نخانی نخکاری چې افغانستان دی په چابهار کې هغه علاقمندی لکه پوخا چې درلودل اوس ولري. دوهمه مسله دا ده چې عملا په دې پروژه کې په عمومي توګه باندې یو غټ مشکل راولاړ شوی دی، هغه دا چې د افغانستان د سقوط نه وروسته په دغه پروژه کې چې کوم عملیاتي کارونه او هغه تعهدات چې سپارل شوي وو بین الحکومتي، په هغه کې یو غټ مشکل راولاړ شوی دی. نو په دې اساس باندې دا ویلی شي چې افغانستان علاقمندي نه لري، مګر ایران او هندوستان دواړه په دې کې علاقمند دي، چون هندوستان نه یوازې افغانستان د چابهار لارې غواړي چې ځان سره وصل کړي، بلکې قازقستان او نور مرکزي آسیایي هیوادونه چې د دوی سره د منابعو او یا د انرژۍ د انتقال برخه کې مرسته وکولی شي.
بله مطفی صاحب، تاسو اشاره وکړه چې چابهار په ایران باندې بندیزونه وکړل، د امریکا بندیزونه وو، لیکن چابهار د افغانستان سره د مرستې په خاطر استثنا وګرځاو. اوس خو شرایط بدل شوی دی، د افغانستان تیر حکومت د امریکا دوست هیواد و دوست حکومت و، لیکن اوس شرایط بیخی بدل دی، طالبان واکمن دی. آیا لا به هم فکر کوئ چې چابهار د امریکا له لوري استثنا وي؟
کوم په دسي حالاتو کې ډېر مشکله ده چون د افغانستان خپل د سیاسي نظام مشروعیت تر سوال لاندې دی او تر اوسه پورې یو مجهول حالات کې مونږ قرار لرو. مګر په اقتصادي لحاظ باندې که بحث وشي افغانستان ضرورت دی لري چې د نړۍ سره وصل شي او د منطقې دی وادونو سره خصوصا خپل اقتصادي راکړه ورکړه ډېره کې چون یو غټ مشکل چې پاکستان سره مونږ درلودو مخکې حافظي صاحب د اپټا د تړون یادونه وکړه اپټا تړون عملاً نه عملي کېده. په دې کې یو غټ مشکل دا و چې کله به هم مونږ خپل صادراتي توکي پاکستان ته لیږدول پاکستان به مونږ ته اجازه نه راکوله چې دا توکي مونږ هندوستان ته د پاکستان له لارې انتقال کړو. دوهم مسله دا وه چې کله به هم زمونږ غزراتی توکو وخت را ورسېد پاکستان به خپل لارې په مونږ باندې بندې کړل او مونږ به مجبور شو چې دا صادراتي توکي پاکستان باندې وپلورو. درېم مشکل پکې دا و په اپتا کې چې پاکستان زمونږ صادراتي اقلام په خپل نوم باندې نور نړۍ ته صادرول چې دا یو غټ اقتصادي تاوان مونږ ته رسېده. له یو خوانه مونږ منابع له لاسه ورکول او له بلې خوانه هغه لاره مونږ ته ډېره جنجالي ونه. په دې اساس باندې چې مونږ وکولای شو له نورو لارو نه هم منطقوي هیوادونو ته خپل تجارت ولرو د افغانستان صادراتي اقلام لپاره هندوستان بهترین مارکیټ دی او بهترین بازار لري او ضرورت هم دا لیدل کېده چې افغانستان د نور لارو لکه نه یوازې د چابهار لاره بلکې تاسو د لاجورد لاره یادونه وکړه مخکې هغې نه وروسته په دې باندې هم فکر کېدو چې واخان مونږ اپریشنلایز کړو او چین ته دا قناعت ورکړو چې د مس عینک په مقابل کې چې کوم تعهدات کېږي مونږ ته په حداقل په واخان کوریډور هغه ساختار باندې کار وشي چې مونږ وکولی شو دې لارې نه هم خپل تجارت ولرو. نو په دې اساس باندې ویلی شي چې څومره هم تاسو تجارتي لارې لرئ متبادلې لارې لرئ دا د هیواد د اقتصاد او د اقتصادي پراختیا او د منابعو د صحیح استفادې لپاره ډېر مهم دی. مګر په دې شرایطو کې یو مسله دا ده چې افغانستان اوس مهال په یو غټ د مشروعیت په تشه کې قرار لري او دوهم مسله دا ده چې د نړۍ سره او د منطقې د هیوادونو سره زموږ اړیکې اوس متبادلې اړیکې نه دي. دلته اوس ځینې هیوادونه فکر کوي چې هغه اړیکې چې باید لازمه وای په هغه وخت کې نه ترسره کیږي. نو په دې اساس باندې زه ویلی شم چې اوس مهال د افغانستان لپاره ډېر مشکله ده چې دغه پروژه کې هغه خپل شمولیت او هغه خپل تعهداتو په اساس باندې خپل حقوق تثبیت.
بله ډېر مننه مفتي صاحب. کوربدن حافظي صاحب دې ته په پام چې ویل کیږي پاکستان او همدارس چین له طالبانو سره ډیر نږدې دي او دا دوه هیوادونه له هند سره مشکل لري او جدي مشکل هم لري. څه فکر کوي چې د طالبانو حکومت به لیواله وي چې له هند سره سوداګري راکړه ورکړه زیاته ولري؟
او دوی غواړي چې راکړه ورکړه ولري او دا امکانات نشته ځکه چې اول خو اگر چې متفی سر و فرمایل د اپتا پیکا قرارداد کې دا وو چې زمونږ ګاډي تر هندوستان پورې تر واګا او بیلروس تر اتاری چې د هندوستان بندر دی هغه پورې خپل ځان ورسي خپل مالونه تفتیش کوي. بیا د هندوستان مالونه چې د افغانستان په مقصد یا منځنی اشیا په مقصد باریدل هلته بیا رابار کړي. ولې دوی دا اجازه نه راکوو؟ نو په دې خاطر باندې اغاز مونږ سوداګری چې د ځکنې لارې چې ډېر نږدې دي تقریبا 0 کیلومتر شاوخوا څخه هم کم دي نو هغه نشو او مونږ بیا مجبور شو چې کراچۍ ته مال ویسو او ته په کراچۍ څخه بیا په بیړۍ کې رابار کاو بیا دلته په هندوستان کې د سمندري برادرو څخه بیرته راوله دیلی تا یا کلکتی تا یا امرتسر تا دا دیر خرچا گفتلا. نو پا دی خاطر زمان انانوی مارکت پا هندوستان که تقریبا اوس دیر فعال نده. مخ که دریش پیتا فیصده زمان طول وچه میوی او تیبی بوتی هندوستان تا صادری دلی او دی زمان چای او نور مسائل تکستیل و دا شاید هندوستان از خراته یا دو منگلدیش سخا چاقا وقتی و برخ دی هندوستان مخکې درویش څخه. نو ولې اوسمهال دا امکانات ډېر محدود شوي دي او دا چابهار کولی شول چې یو بدیل اوسي د هندوستان د تجارت لپاره. کسان ډېر لیرې دي یعنی مګه مجبور شه سمندر تی ورسو د بیا سمندر کې دننه بیا زو الته بیا سمندري بندر د هندستان ته او بیا شمال د هند چغز مونږ سی مارکیټ دی او اوی زمونږ دی وچ میوي او لمدي میوي څخه ګټه پورته کوي او ډیر نږدې دی مونږ سره مونږ سره امرتسر 1000 کیلومتر د افغانستان څخه فاصله لري مثلا زمونږ د برادر رسو او بهتر بدای چې دا په دې باندې فکر وکړو چې د پاکستان باید دیتا ژمن وسی چې دا بینری قوانین مراد کی ځکه چې افغانستان هم د ډبلیو ټی او یا ورلد د ملګری اقتصادي سازمان تجارتي سازمان بریټوب لري او پاکستان په دې اواخرو کې دا بریټوب ترلاسه کړی دی او په عین زمان کې مونږ د ټی آی آر د کنوانسیون بریټوب لرو او د آی آر یو غړي دوی هم د نو دوی دوه کنوانسیونو پر بنسټ دوی ژمن دي چې افغانستان ته د ترانزیتي لار برابر کړي او په عین زمان کې دوی زمونږ د خاورې څخه ګټه پورته کوي د دوی ګاډي مخکې هم تر سسخه تر اقینې او تر حیرتان او تر شیرخان بندر پورې ته او یوازې زمونږ ګاډي وو چې په نوشیره کې درول کېدلې یا خاور کې او مخکې ته اجازه نه او کچیر دا واګه ته هم را رسیدل بیا دا خواسخه زمونږ مال نشي بارول او دا معنی دا چې مرزي ځکه چې یو طرفه خو نه کیږي دا مثلا 100 کیلومتر یو ټرک لار شالت به تشرح شي خدا حسین نو په کار دی چې رښتیا دا پاکستان دی افغانستان د اوسنی حکومت دوست وي خدا لاره ورته دا زمینه ورته برابره کیږي چې څو چیز مونږ سوداګری هندستان سره او د هندستان له لارې مثلا نور د غوډي غوډي هیوادونو لکه بنگلاديش او لکه بوتان او لکه نیپال او دا سره هم چې هغه هم زمونږ د وچ میوي او د لمدي میوي او پنځمن کې دی تی بي بوتي ورتون کی هغه لپاره مونږ د مال صادر کوو
بله ډیر زیات مننه کور ودان قدر منو اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوري په دې خبرونه کې د افغانستان په ترانزیتي لارو خبرې کوو د افغانستان په سوداګری لارو خبرې کوو خصوصا په چابهار باندې دته په پام چې چابهار بندر په خو ډیر مهم ګڼل کیدو اما اوس ویل کیږي چې هر شوی دی دا چې په دې بندر کې په خپل تستون زیدي له افغانستان او پاکستان سره د مالونو په راکړه ورکړه کې افغان سوداګر تستون زیلري په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړي خانجان علي کوزي لاندې خبرې دي سره وابه ورو
هندوستان سره زمنګ صادرات او واردات د پخوا په نسبت باندې یو څه صادرات خوشوې دي او واردات مو کم دي د هندوستان نه ځکه چې اکثره د هند طرف نه ویزا نه ورکول کیږي موږ د هندوستان سره پخوا د 800 میلیون ډالر په ارزښت باندې تقریبا واردات لرل او د 300 ډالر په اندازه باندې موږ سره صادرات درلودل اما د امارات راتګ نو وروسته پروس کال مونږه د هندستان سره تقریبا په حدود 1500 میلیون ډالر کې صادرات لرو او 400 میلیون ډالر په ارزښت باندې واردات لرو چې اکثره دغه د کراچۍ او د بندر عباس د لارې ناراضي او زمونږ تقریبا 90% صادرات چې کیږي هندستان ته هغه د واګې د لارې نه کیږي مونږه د واګې د لارې نه لګو ته پاکستان د لارې نه چې خوشبختانه په نورمال شکل باندې زی نو د چابهار مسله ډیره زیاته حیاتی مسله ده مګر متاسفانه چې د هندستان دولت او د ایران خاصه توجه نه کوي الته کشته نه راضي غټي کشته نه راضي وړو کشتو کې هم څوک مالونه نه اچي سیستم متنه ده برابر هغه شان خدمات چې بندر عباس کې یا کراچۍ کې نور په چابهار کې نشته ګر چې چابهار زموږ لپاره خاص اهمیت لري ډیر نږدې ځای ده او مونږ کولای شو چې د دې لار نخپل صادرات وکړو اما متاسفانه چې دغه مشکلات په اساس باندې تر اوسه پورې دا صادرات نه کیږي او هندستان دولت سره زموږ جدي ستونزه دا ده چې د پیسو د انتقال ستونزه ده پیسې افغانستان ته نه انتقالیږي مونږ دوبۍ ته به د دوبۍ نه افغانستان ته راځو او زمونږ دا د ویزو جدي مشکل دی چې مونږ د هندستان سره په خوا ډیر رفت او آمد درلود. د ورځې تقریبا شپږ پروازه د تیارو کېدل، اوس هیڅ نه کېږي او چاته ویزه نه ورکوي، نو په هر صورت تجارت هم ورسره بد نه دی.
بله، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړي خان جان الکوزي خبرې مو اورېدې. مطفي صاحب، د شاغل الکوزي صاحب له خبرو داسې معلومیږي چې چابهار اصلا سم نو فعال شوی، او دوی وایي چې هندوستان او ایران هم ډېره لیوالتیا نه لري چې کله لوی بیړۍ رانشي نو په پراخه پیمانه له دې بندر نه نه مخکې کار اخیستل کېدو او نه اوس اخیستل کېږي.
تاسو معلومه ده چې د افغانستان پخوانی تجارتي لارې، خصوصا د پاکستان لارې تجارت، یو روایتي او تاریخي تجارت دی او ډېر اوږده کېږي چې دغه لارو نه استفاده کېږي، او هغه بنادر چې دی هغه ډېر زیات سهولتونه لري. په کومو بنادرو کې چې سهولتونه یې د انتقال یا مثلا د ریزرو یا مثلا د کانتینرو د ځای پر ځای کولو یا یخچالي کانتینرونو یا نور هغه امکانات چې د صادراتي توکو لپاره ډېر مهم او اړین دي، هغه په دې بنادرو کې په پخواني بنادرو کې ډېر فعال دي. چابهار یو نوی بندر دی او په دې کې تر اوسه پورې هم د کنسټرکشن یا د ساختو ساز چارې د هندوستان له لوري او د ایران له لوري روانې دي. اصلي مسله دا ده چې کله یو صادراتي بندر په نخښه کیږي او یا خصوصا صادراتي یا تجارتي راکړې ورکړې لپاره یو کوریډور یا یو لاره مشخصه کیږي، په هغه کې عمدتاً د ساختو ساز لپاره یا مثلا د امکاناتو جوړولو لپاره ډیر وخت اړتیا وي چې هغه امکانات هلته ځای پر ځای شي. د بانکونو مسله چې ډیره مهمه مسله وه، چې هلته د بین الحکومتي تفاهم په اساس باندې یو ځانګړی صادراتي بانک پام کې نیول شو چې په چابهار کې به جوړیږي، او خصوصا د ویزو نه یوازې افغانستان ته د ویزو پر راکړه ورکړه کې ایران پاکستان، بلکې ایران هندوستان، بلکې خپل پاکستان هم د ویزو پر راکړه ورکړه کې ډېر غټ مشکلات موږ سره لري. او عموما دا مسله ډېره مهمه ده چې هغه سهولتونه د صادراتو برخه کې چې کوم دي هغه باید په پام کې ونیول شي، وروسته له هغې نه پې کار وشي. مګر اساسي مسله د افغانستان لپاره عمدتاً څه وه چې موږ غوښتل په هغه وخت کې فکر دا موجود و چې افغانستان په صادراتي اقلامو کې یو تر ټولو مهم قلم منابع یا د استخراجي صنایعو منابع دا باید په منظمه توګه د دې هغه پروسس په هیواد دننه وشي او هغه باید نور هیوادونو ته صادر شي. دې لپاره لارو ته اړتیا وه، او دې لارو کې افغانستان د انفراستراکچر یا بنیاد رغونه برخه کې بنیادي ستونزې لرلې، او چابهار کې هم شرایط موږ مشخص کړو په هغه وخت کې چې شمولیت د افغانستان کې دوه شرایط دا و چې افغانستان لپاره به د ریل ګاډي پټلۍ هم جوړیږي، او هغه انتقالاتو برخه کې به افغانستان سره ډېره مرسته کیږي، او عمدتاً د افغانستان لپاره به ځانګړی ځای او هغه ځانګړی بانک یا هغه ټول سهولتونه چې په چابهار کې د افغانستان د صادراتو اړتیا وه هغه باید په پام کې ونیول شي. خو عمدتاً د دې لپاره ډېر کار ته اړتیا وه چې باید او ډېر وخت ته هم اړتیا وه چې یو بندر نوی جوړیږي، نو په هغې کې دا ټول سهولتونه جوړول ډېر وخت ته اړتیا لري. اوس هم بندر په دوه برخو باندې تقسیم دی چې په یوه برخه کې امکانات نسبی د صادراتو لپاره ماده دي، اما دا تجارت خصوصا د ایران او د هندوستان ترمنځ کې یو غټ مشکل د دې بندر په اپریشنلایزیشن کې یا په عملي کولو کې یا مثلا په فعالولو کې دا و چې ایران د تحریمونو لاندې او هند هڅه کوله چې د ایران دغه تحریمونه په دغه منطقه باندې کم کړي، او نړۍ د ایران سره بالکل یو طرفه تعامل لري. او تاسو معلومه ده چې هغوی اکثره هیوادونو سره خپل تجارت کې ډېر غټ ستونزې لري، خصوصا د انتقالاتو برخه کې، خصوصا د بانکي برخه کې، او یا نورو برخو کې هم ستونزې دي. خو افغانستان لپاره دا یو ډېر مهم بندر دی، لکه څنګه چې الکوزي صاحب وویل، زموږ لپاره چې څومره هم لارې د افغانستان د صادراتو توکو لپاره او چې څومره هم تاسې وکولی شي په اسانۍ سره بازارونو ته ورسیږئ، هغه مهمه ده. ده نسبت دینه چې لارې نه وي. نو مونږ یو وخت کې اتکا په یو لار باندې و، هغه مونږ باندې کله بندېدل او حالت ما تاسو ته یادونه وکړل چې په هغه لار باندې مونږ ته غټ مشکلات راولاړېدل. او بل د دې بندر کې د افغانستان شمولیت هندوستان ته هم دا ګټه لرله چې د افغانستان سره خپل تجارت چې په زراعتي برخه کې او صنعتي استخراجي سکتور برخه کې ولري، د انرژي برخه کې ولري. او بل ایران هم غوښتل چې د افغانستان بازار یا د افغانستان هغه اقتصادي براکړه ورکړه کې د افغانستان سره خرون ولري، چون افغانستان کې صنعت په خپل معنی نه دی ولاړ. عموما عمدتا مونږ یو وارداتي هیواد یو، او په شاله لپاره مونږ په وارداتو باندې تقریبا زمونږ د اقلام او صادراتي قلمونه چې وګورئ دا ډېر محدود دي نسبت دینه چې مونږ خپل انډستری په افغانستان کې نه لرو. او د دې مشکل دا و چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې هم هغه انډستری چې دی هغه په خپل معنی ونه درېدلې. مشکل دا و چې یو خانه مونږ پر روایتي تجارت باندې پر مخ تللو، او په نړۍ کې د نړیوال تجارت اصول او قاعده ورس په ورځ باندې مډرنایز کیږي، ورس په ورځ باندې لیټر اف کریډیټ او بانکي تعاملات او همدغه شان نور تخنیکی امکانات په نړیوال تجارت کې مډرن کیږي. افغانستان د یو روایتي تجارتي سیستم نه مډرن تجارتي سیستم ته اړول دا یو ډېر غټ ستونزمن کار او دی وخت اړتیا درلودله. نو په دې اساس باندې مونږ ویلی شو چې افغانستان لپاره دا بندر یو خانه د اهمیت لري چې مونږ کولای شو د دوی سره، ایران سره او هندوستان سره، نه یوازې ایران او هندوستان سره بلکې د نورو هیوادونو سره د غمدغه کرخه چې نخلیدل او یا دغه لارې چې لکه څنګه چې حافظي صاحب وویل د هندوستان له لارې مونږ نورو هیوادونو ته چې هغه د هندوستان سره نږدې دي هغوی ته هم پرمختګ کولای شو. دا پرمختګونه په تجارت کې تر ټولو مهمه مسله ده چې څومره هم تاسو نړیوال بازارونه پیدا کوئ، لارې پیدا کوئ، په عمر اندازه باندې صادرات کوي، او چې څومره هم صادرات کیږي هیواد ته د غي منفعت دا ده چې یو خو هیواد ته مالی امکانات راځي، دوهم مسله دا ده چې تاسو مدرن نړیوال تجارت سیستم ته داخليږئ او د دې ګټه مستقیما د هیواد په اقتصاد او خصوصا په زراعتي برخه کې زمونږ په هغه کې شمانه ده چې هغه عمدتا زراعتي تولیداتو برخه کې کار کوي.
ډېر زیاته مننه. حافظ صاحب، تاسو مخکې وویل چې کډي افغانستان او پاکستان ترمنځ لارې پرانیستی وی او افغانستان ته اجازه ورکړي چې هندوستان ته خپل مالونه صادر کړي او هندوستان هم له دې طریقې افغانستان د منځنۍ آسیا ته صادر کینو، د دواړو خو ګټه به وي. لیکن د هند او پاکستان رقابت لچا پوښلې نه دی، په هر اتاکې تاوان می دوی د تاوان په غاړه اخلي، خو یو بل ته چې گزار ورکړي او تاوان ورکړي. لبلی خو د چین او د هند ترمنځ سیالي ده، او تاسو ته معلومه ده چې هند به په راتلونکو څو کلونو کې د دنیا دوهم ستر اقتصادي قدرت شي، او کله چې وده دا اوس هم تر ټولو چټکه ده. کله چې چټکه وده کوي اقتصادي ښه کیږي، نو هغومره انرژي او اومو موادو ته اړتیا زیاتیږي، او دا دواړه په دې سیمه کې شته، افغانستان او منځنۍ آسیا کې. نو د هند لپاره یوازینۍ لاره شاید هم دا چابهار وي چې له دې طریقه هم له افغانستان او هم منځنۍ آسیا سره وصل شي. په داسې حال کې چې هند ورته سخت اړتیا لري، ولې باید پاکستان او همداراز چین اجازه ورکړي چې هند په دې برخه کې را مخکې شي او له دې لارې نه زیاته استفاده وکړي؟ دوی به هم طبعا له خپل نفوذه کار اخلي چې چین چې هند لاره پیدا نه کړي له دې طریقه. څه فکر کوي؟
زما له نظره دا خو بالکل ډېر وروسته پاتې مفکورې دي چې دوی لري. اوس دنیا دغسې نه دی، دوه نړیوالې جګړې په اروپا کې واقع شو، اول نړیوال جګړه، دوهم 100 میلیون انسانان وژل شول او 200 شاوخوا تپیان شول او شهرونه وران شول، او آخر دوی په عقلانیت باندې تمرکز وکړل، دې نتیجې ته ورسېدل چې دښمني بس دی، د چا په ګټه نه دی، هم انساني تلفات لري هم اقتصادي.
خو خبره د رقابت د افیزي صاحب اوس که چیرته افغانستان بازار
یوازې رقابت فقط د لغ دښمني ده،
نه په دې منظور مې داده که چیرته د هند لاس لند وی د افغانستان بازار به یا د افغانستان قانون به چین ته پلاس ورزی او پاره به چی غواړي په مغه به به تر لاسه کولای شي. اما که هند هم اجازه ولري، نور هیوادونه هم اجازه ولري، بیا خو پارزانه نشي تر لاسه کولای.
داسې دی چې افغانستان یو مستقل هیواد دی. زمونږ ستونزه دغه دی چې مونږ هیڅ وخت یو مشروع او مقتدر دولت نه درلودلو چې د خلکو په استازیتوب په قوت سره وروډانګي. زمونږ مشکل دغه دی، مخکې د ناامنی او فساد مسله وو چې افغانستان یې په تکنې کړی وو. اوس مهال عدم مشروعیت دی، اوس هیڅ هیواد تر اوسه پورې د اوسنۍ سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دا زمونږ ملي ضعف دی. که چیرې موږ یو مقتدر ملي دولت ولرو، موږ خپل د شتمنۍ ملت خاوند دی او حکومت د هغوی په استازیتوب باید اوس افغانان مهارت لري. په دنیا کې په 150 هیوادونو کې دوی تجارتي رقابت کوي، ټولنیز او فرهنګي کار کوي هلته، او اوس تاسو په پراګ کې ناست یاست او هلته د هیچا څخه کم نه یاست. نو موږ ډېر یعنی بالقوه شتمنۍ لرو، اوس معنوي او مادي، ولې د یو مقتدر ملي دولت د نشتون له امله دا د ټول امکانات څخه په سمه توګه ګټه نشي پورته کېدلی. نو که چیرې افغانستان د خپل نننۍ مسایل او مشکلات سره حل کړي، افغانستان په ډېر لنډه موده کې کولی شي چې د ډېر ګاونډي هیوادونو په پرتله پرمختګ وکړي. تاسو ولیدل چې په دا تیر شل کال کې ټول ورانګانې چې وې تور ویجاړتیا نافه شو، سره د دې چې فساد شتون درلود، سره د دې چې ناامني وه او بشپړ یو مقتدر ملي حکومت نه و، په دې چې یو لاس حکومت نه و، داسې یو کوم مشخص او معین ټیم چې یو بل سره همغږ وي او یو نظر ولري، په افغانستان کې شتون نه درلود. بیا هم ځکه چې هغه بیا اختلافات دننه په حکومت کې د ملي توان ځای کوي، بیا هم په افغانستان کې ډیر کار وشو. افغانستان کې د سیستم د مخابرات تقریبا 3 میلیون سیم کارتونه وویشل شو. افغانستان د سیستم د مخابرات اوس په منطقه کې ډیر غښتلی سیستم داتا د منځنۍ شپ پرتله کې زمونږ ټیلیکومنیکیشن خدي او د پاکستان په پرتله هم خدي. نو تقریبا 3200 کیلومتر اسفالت سرکونه جوړ شو، نور کارونه ترسره شو. د خګ حکومتداری لپاره ډیر کار وشو، خلک وروزل شول. خو بیا دغه تاریخي ګوسستونه راځي اوس چې یو نوی بدلون راشي په افغانستان کې، ټول خلک تختی یا ټول تختی ته اړ کی. نو دا ډیر سخت ناورین ده، ځکه چې هغه څوک چې روزل شوی دی هغوی زی بیا او تجربه خاوند خلک زی که په مشکل یعنی په اداره کې مشکلات وو او په سیستم کې مشکل وو، خو هغه د اصلاح وړ دی. که رشوت وو، خو رشوت په مقابل قضایي سیستم او عدالت پلي کول د ټول ملت خوښ وو او ملت غوښتل چې دا وشي. ولې دا چې دا ټول خلک تاسو د افغانستان څخه وشړي، دا خو د افغانستان په ګټه نه دی. نو زمونږ مشکل دغه دی، کله چې د داود خان لاړ راغی، د سلطنت پلویان ټول تقریبا بیکاره کړل. بیا چې داود خان لاړ، بیا حزب دیموکراتیک خلق افغانستان حزبیان په کار واچول، او هغه با تجربه خلک چې په ډیپلوماسي باندې پوهېدل یا په اداره دي او منیجمنت کې تاثیرات درلودل، هغوی بیکاره شول. بیا وروسته شل کال دلته کار وشو. دی خواخوا یو تعداد خلک تقریبا 1 میلیون ځوانان د افغانستان په علم باندې ځان ورسوو، او 2-3 بهرنۍ ژبې پوهېدلي. حال دا چې په افغانستان کې یو ترجمان هم شتون نه درلودل شل کال دش کال د مخه. نو په دې خاطر اوس زمونږ سخت ناورین دغه دی چې موږ یو سیاسي ثبات نه لرو. کله چې بدلون راځي، ټول هغه شی چې جوړ شوی دی هغه له بینه ځي، یعنی تداوم نشته دی، پرلپسې والی نشته دی. نو په دې خاطر موږ دې ته ضرورت لرو چې یو مقتدر ملي چې د ټولو خوښ وي دغسې یو نظام راولو. بیا دا د افغانستان د خلکو په استازیتوب کولی شي چې په دنیا کې نه یوازې ګاونډیو سره او د منطقې هیوادونو سره، بلکې ټول مقتدر دولتونو د دنیا سره راکړه ورکړه. اوس دا طیب اردوغان په ترکیه کې نوی رئیس جمهور چې بیا بیا وټاکل شو، لاړه هلته یوازې په سعودي عرب او قطر او امارات متحده عرب کې تقریبا 500 میلیارد ډالر قراردادونه یې ترلاسه کړل، ځکه چې هغوی دوی باندې اعتماد کوي چې دا پاتې کېږي، دا نفر حکومت مضبوط دی، زمونږ پیسې نه سوځي او هلته د پانګونې لپاره ښه ځای. منګ هم باید داسې زمینه برابر وخت کړو. زموږ خوشتمنی تر دوی څخه هم زیات دي. زموږ یوازې د لیتیم زیرمې د دوی ټولو معدنو په پرتله زیات ارزښت لري، ولې سختن نه لري. هغه څوک چې دا سنبال کې او دا امکاناتو څخه په بالفعل ټوله د قوه امکاناتو څخه ګټه پورته کړي، متاسفانه شتون نه
لري.
باید پر دا حکومتونه دې ته وغواړم یوه جمله چې دا اساسي کرښې د اقتصادي ودې د افغانستان وباسي، اولویتونه د ملي اقتصاد افغانستان برسیره کړي، چې خصوصي سکتور هم ورباندې وپوهېږي او نړیوال هم وپوهېږي او د افغانستان خلک هم وپوهېږي او دولت وظایف او دندې هم معلوم.
بله،
اوس هم نه لرو، اوس هم کوم تسې دکتری د اقتصاد نه.
بله، ډېره مننه حافظي صاحب، تاسې د تداوم یادونه وکړه او د اعتماد. کله چې تداوم نه وي نو یو ځای او ثبات نه وي، هلته خلک پانګونه نه کوي. یو شمېر افغانانو د چابهار بندر باندې د کار له پیلېدو وروسته په چابهار کې ځمکې واخیستې او ویل کېږي چې پانګونه یې کړې ده. نه پوهېږم چې د هغوی وضعیت به څنګه وي. مطفي صاحب، معلومات لري چې اول څومره افغانانو اخوا ته به پانګونه کړې وي او دا پیسې ضایع شوي فکر کوي، او که نه لا هم امید شته چې له دې بندر څخه بالاخره یوه ورځ به استفاده کېږي او په ګټې به بدلېږي؟
زه فکر کوم چې ضایع شوي خو نه دي، عمدتاً په هغې منطقه کې، خصوصا د چابهار برخه کې د افغانستان اهمیت لا هم پر ځای دی. دې کې شک نشته چې د افغانستان شمولیت د دې بندر غارزښت ډیر کړی دی او کم نه دی، او عمدتاً اوس هم ښکېل هیوادونه خصوصا هندوستان او ایران دواړه غواړي چې افغانستان په دې بندر کې شمولیت ولري. اما مهمه مسله دا ده چې دا شمولیت څومره محاسبه شوی شمولیت دی، او په دې کې اهداف، اقتصادي اهداف چې کوم په پام کې نیول شي او هغه څه ډول ترلاسه شي. شمولیت تاسو کولی شي د هر اقتصادي پروژې سره د خپلو اقتصادي ګټو په اساس باندې شامل شي، اما مهمه مسله دا ده چې څومره ګټه ترلاسه کوي. تاسو دا معلومه ده چې افغانستان یو وارداتي هیواد دی او په افغانستان کې صنعت وده نه ده کړې، او د دې لامل دا ده چې د منطقي هیوادونو خصوصا زموږ همسایه هیوادونه دا هڅه کوي چې افغانستان کې دا صنعت وده ونه کړي، چون مونږ متکیو په دې معنی مونږ واردات لرو، مونږ دوی ته پیسې ورکو او مونږ د پیسو په مقابل کې اجناس ترلاسه کوو. تاسو ته زه یو مثال در کوم په سیمټو برخه کې. که تاسو وګورئ افغانستان استخراجي ظرفیت په سیمټو برخه کې فوق العاده ډیر دی، یا مثلا که تاسو وګورئ زراعتي توکو کې افغانستان په زیات مواردو کې خود کفا دی، مونږ حتی صادرات لرو نور هیوادونو ته ورکو. او په صنعت برخه کې عموما هغه وده چې باید شوی نه ده شوی، او دلیل د دې دا و چې یو غټ مسله دا و چې هغه پروژې چې د صنعت د ودې لپاره مصرف شوی، هغه امکانات او هغه مسائل چې په هغه وخت کې وو، هغه صحیح منظم نشو، تنظیم نشو. ما تاسو مخکې یادونه وکړله چې مونږ د یو روایتي تجارت نه یو بین المللي تجارت ته ځو. په بین المللي تجارت کې شرایط اوس متفاوت دي، نړۍ د تجارت بڼه بدله کړې ده بیخي، او یو مډرنایزیشن خواته تللې ده. نو په دې اساس باندې هغه وده په افغانستان کې ونه شوله. پوټنشیل او ظرفیت، اقتصادي ظرفیت د افغانستان د منابعو، د زراعتي منابعو، د کاني منابعو ډېر زیات دی، او مونږ کولای شو دغه منابع مبدله کړو په اقتصادي بنیادونو باندې. او هغه بنیادونه باید مونږ ته په دوام دار توګه معنی اقتصادي ګټي راکی، او د دې ګټو نه باید مونږ په دوامدار توګه معنی مستفید شو. کز مونږ حلقوي سړکونه تاسو وګورئ، کز مونږ د لوجستیک برخه د نورو هیوادونو سره وګورئ، راکړه ورکړه وګورئ، تګ راتګ وګورئ، دا ډیر محدود دی. او د افغانستان پاسپورت تاسو ولیدل چې د روسي گزارشاتو کې د افغانستان پاسپورت اهمیت په نړۍ کې څه ډول دی، دا ټول هغه تاثیرات دي. او عمدتاً سیاسي ثبات یو ډیر غټ تاثیر لري په دې تجارتي راکړه ورکړه باندې، چې څومره هم تاسو قوي سیاسي ثبات ولرئ، اړیکه ولرئ، او یو محاسبه شوی اړیکه ولرئ، اقتصادي ګټې تثبیت کوي، تامین کوي، او په دوامدار توګه معنی خپل بنیادونو ته کار وکړي، نو کولای شي هغه ګټې تنظیم کړي. مګر متاسفانه اوس مهال په افغانستان کې ما تاسو مخکې یادونه وکړه چې مشروعیت بحران دی. افغانستان نړیوال اړیکه مطلقه توګه معنی نه لري، نړۍ سره اوس موږ مطلق یو طرفه قضیه ده زمونږ، او موږ از موږ په تجارت معنی، زمونږ په راکړه ورکړه معنی، زمونږ په او حتی قدرت خرید معنی چې فرد زی دوکان ته او اجناس را نیسی په هغه معنی هم تاثیر لري.
په دې
اساس معنی چې هغه برخه چې اهمیت دې پروژې دې هغه پر ځای ده، مګر افغانستان خپل هغه سیاسي اهمیت ترلاسه ورکړی دی او دا به ترلاسه کړي.
ډیره زیاته مننه. کور ودان سلامت اوسئ. د دواړو اقتصادي شنونکو آزر شافیزی او عبدالقدیر مطفی څخه له تاسو اوریدونکو هم منندویو. د آزادی رادیو خپرونې 24 ساعت اوریدای شئ.
سفر باندې روان شو، زوت غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو. یو ورځ و ما ژړلې سر مستا پر ولي کې کو